موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
اوریدونکو په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان د ولسي جرګې اول مرستیال وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د 500 یوغورو کورنیو په ګډون زیات شمېر بهرنیان ځای پسی سوي چې د داعش ملاتړ کوي. سلهاوو ډریورانو د سمنګان په صوف دره کې د زغالو د انتقال پر مهال د وسوالو کسانو د ناوړه چلند له امله نن مظاهره وکړه، او د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله وایي چې 8000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور له دندو ګوښه سوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر نن د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته د چینایي یوغورو د 500 کورنیو د ورکړه کېدو خبر ورکړ. ظاهر قدیر وویل پر دې سربیره نور بهرانیان هم د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړ لپاره هسکه مینه ولسوالۍ ته ورغلي دي. د ولسی جرګې د اول مرستیال په وینا په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد کوم پرمختګ نه دی شوی او حکومتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د دغې وسلوالې ډلې خطر کم کړي.
مونږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 500 د ختیځ ترکستان یو غور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالۍ و چاردیوالونه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تښتي. حکومت چې دوه شپې تیرې کړي، داعش بیرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې د دې ولایت خلکو په ځانګړي ډول شینوارو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې د داعش خطر له منځه ولاړ شي. ښاغلی غنی په ختیځ کې 201 سیلاب قلو وردو ته مسؤلیت سپارلی و چې ډېر ژر د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. د کابل ښاروالۍ 110 مامورین د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شو. د لوی څارنوالۍ ویندوی نن خبریالان ته په کابل کې وویل چې د دغو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي دي او د هغوی د دوسیو په اړه پلټنې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزي همداراز وویل چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري تشکیلاتو باندې کار روان کړی او په بشپړېدو سره به یې عملا په کار پیل وکړي او په ادارو کې به د فساد اندازه راټیټه کړي. سلهاو موټر چلوونکو چې د سمنګان په صوف دره کې د زغال سنگو د انتقال کار کوي نن په پلخمرې کې د اعتراض په توګه خیمه وهلې وه. هغوی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته څرګنده کړه چې غیر قانوني وسلوالې ځوروي، د بار موټر یې په ورځو په نوبت کې دروي او پیسې ورڅخه اخلي.
جوالیش مرا توهین میکنه، پیسه از ما تقریبا 1000 کنیم از رزیاف میگره، کپی نیست، ولی مرا شب که میشه لشت میکنه، پولیس هست، پولیس هیچ از ما دفاع نمیکنه.
در ازادی رادیو خبریال ده حکومتی چارواکو پویناوایی چی ده مسئله تا کتا نکوی. د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لشتلجه 8000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور له دندو ګوښه سوي دي. د سرچینو په حواله نږدې 500 تنه نیول شوي دي. د ترکیه حکومت نن څرګنده کړه چې د کودتا د ناکامې هڅې پر مهال په تشدد کې د 1500 ملکي وګړو په ګډون لشتلجه 200 تنه وژل شوي او تر 1000 تنه زیات زخمیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د په وینا د پکاري د عملیات په جاري وي. اردوغان پرون په استانبول کې ویل چې ټولې دولتي ادارې به په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو له ویرو سپاکې کړي. د قزاقستان پولیسو د دې هیواد په ستر تجارتي شهر الماتی کې د پولیسو پر یو مرکز د حملې په تور دوه مشکوک کسان نیولې دي. په دې حمله کې درې پولیس او څلور ملکي وګړي ووژل او اته تنه زخمیان شو. د قزاقستان حکومت په الماتی کې نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر هم اعلان کړي دي. حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او له تګ راتګ ډډه وکړي. خو دا نه ده څرګنده چې پولیس د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي که څنګه. په الماتی کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن د قزاقستان د ملي استخباراتو د کمیټې پر یوه دفتر د پولیسو پر یو مرکز او یو بل ځای حمله وکړه. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته سپارښتنه کړې چې پالماتیکي بیړنۍ غونډه وکړي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د حکومتي ځواکونو وسوالو کسان ترمن نشته روان دي، خو ویل کیږي چې دوه تنه وسوالو چې وسوالو برمته کړی وو آزاد شوی دي. د ارمنستان حکومتي چارواکو نن څرګنده کړ چې یو پولیس او د امبولانس یو چلوونکی یا ډرایور چې وسوالو نیولی وو له هغوی سره د مذاکرو په پایله کې خوشی شوی دي. وسوالو کسانو پرون د پولیسو پر یو مرکز حمله پیل کړه. په دې حمله کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او شپږ تنه زخمیان دي. او د ایران حکومت هلته د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت ته حمله په تور د یو شتو نیول شوو کسانو محاکمه د بندو دروازو شاته پیل کړې ده. د ایران د خبری رسنیو په حواله د مشکوک کسان د امن نظم په ګډوډولو او د سعودي سفارت د ودانۍ په تخریب تورن دي. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي چې لشتلژ نه تورن کسان پرون محکمې ته حاضر شوي وو. دولس مشکوک کسان پرون غیر حاضر وو، خو ځینې نور د ځینې کسانو وکیلان محکمې ته ورغلي وو.
زمږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې دا موضوعات لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د افغانستان د جګړې په ډګر کې افغان پوځیان پر طالبانو غښتلي شوي دي. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ولسي جرګې مرستیال وایي د چین د اویغورانو لسګونه کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي، خو آیا دا کورنۍ له داعش ډلې سره اړیکې لري؟
اکثریت د داعش ډلې سره ملګری وو، اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي.
په نورو موضوعاتو کې، افغان پلاوی به سبا د ملګرو ملتونو او پاکستان له استازو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ستونزو په اړه خبرې وکړي.
تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په ترکیه کې د پوځي کودتا له هڅې وروسته حالاتو ته به هم په یو راپور کې کتنه وکړو. د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي د طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د حملو په زیاتولو نه دی توانېدلی. جنرال جوزف ډانفورد اسوسییټډ پرس خبری آژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې، خو دای هم ویلي چې دای دا تضمین نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه به یو ځل تغییر وکړي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا د پوځ لوی درستیز افغانستان ته تر درې ورځنی سفر وروسته د طالبانو د بریتونو د کمزور کېدو خبره کړې ده. جنرال جوزف ډانفورد د اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې د روان کال د اوړي په موسم کې چې په معمولي ډول د بریتونو امکانات ډیر دي، خو د دې خبره د طالبانو نوې مشرتبه نه د توانېدلې بریتونه ډیر کړي. جنرال ډانفورد په داسې حال کې چې د طالبانو د تهاجمي بریتونو د کموالي په اړه محتاطانه خوشبيني وشوده، وایي اوس مهال افغان ځواکونه د جګړو په ډګرونو کې برلاسي ښکاري. د امریکایي جنرال وایي د تیر کال په نسبت د طالبانو لخوا د بریدونو کچه کمه سوې ده، خو وایي هیڅ تضمین نسی کېدی چې یو ځل بیا به وضعیت او د توازن بدل سي. ډانفورد اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي، موږ تر دې وړاندې طالبان په غرونو او درو کې لیدلي، خو اوس په ډاډه ویلی سم چې افغان ځواکونه پر مخ روان دي. د امریکا د پوځ لوی درستیز په افغانستان کې امریکایي او افغان قومندانانو سره وکتل او د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس تر راپور له مخې یو شمیر نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم په جلا جلا مرکو کې ویلي چې د دوی د تمې خلاف د روژې په میاشت کې د طالبانو پوځي فشار کم سوی دی. یو افسر دا یو تکتیکی وقفه بللې او بل یو د بریدونو کموالی د طالبانو کمزوري یاده کړې ده، خو هیڅ یو دانه دی ویلي چې دا په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو معنا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي د طالبانو نوې مشرتابه په افغانستان کې د حملو په زیاتولو نه ده توانېدلې. دای همدارز وایي چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې اوس افغان ځواکونه پر طالبانو غښتلي شوي دي. غواړو دا موضوع د پوځي او سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ټلیفون په کرخه له امریکا څخه، د امریکا له مریلند ایالت څخه، د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار شفیق همدم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. همدم صاحب، خبرونه ته خره خلاص. موږ په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د خونړیو حملو شاهدان وو. د جنرال دانفورد مقصد د حملو لکمیدونه ستاسو په نظر څه دی؟
از ما سلامونه ومنی ککل صاحب. البته جنرال دانفورد چې د افغانستان په سفر باندې تللی و، دا داسې سفر و نه یوازې دا چې دوی خپلو د پوځي مشرانو افغان چارواکو سره لیده، بلکې دوی د حالات وضعیت څخه هم له نږدې څخه ارزونه کړی، او د دغې ارزونې په نتیجه کې دغه البته دغه وینا یې کړی چې د افغانستان په عمومي توګه د وسوال مخالفینو بریدونه راټیټ شوی ده. د دغې بریدونه راټیټېدل البته درې عمده لاملونه لري، چې لومړی لامل یې سیاسي فشارونه دي، دویم یې مالي ده، او درېیم یې تکتیکي ده. په سیاسي کچه باندې دوه ډېر لوی تغییرات رامنځته شوی. اول دا چې د طالبانو مشرتابه که تغییرات راغلی، یعنی وروسته دې نه چې ملا اختر منصور وژل شوی، ملا هیبت الله واک ته رسېدلی، چې خپله ملا هیبت الله دومره البته توان او ځواک نه لري لکه څنګه چې اختر منصور لرل. بله موضوع په سیاسي برخه کې نړیوال فشارونه دي د طالبانو په حامیانو باندې، بالخصوص په پاکستان باندې، لکه څنګه چې موږ تاسو ولیده چې د امریکا ولسمشر او د امریکا خارجه وزیر بار بار سره ویلي چې هغه کسان چې د افغانستان د سولې مخالفین دي نو امریکا به په نخه کې ولمنځه یوسي. نو دا یې سیاسي اړخ شو. او په اقتصادي اړخ کې هم هیبت الله نشي کولی هغه مالي مرستې چې کوم چې البته منصور اختر منصور طالبانو ته جلبول، دغه پیسې د نورو ګاونډي هیوادونو او حتی نړیوالو ډونرانو څخه راټول کړي. او درېیمه موضوع تکتیکي ده چې په دې کې موږ تاسو ولیدی چې په تېر کال په بریدونو کې، بالخصوص د افغان امنیتي ځواکونو په خاص عملیاتونو کې، د طالبان یو سلسله مشران، هغه کسان چې البته په بریدونو کې او د ځواکونو په رهبري کې په جنوب او په ختیځ کې لوی لاس لري، یا نیول شوي یا له منځه تللي.
همدم صاحب، دغه د وروستۍ مسله چې تاسو یاده کړه، یو شمېر کارپوهان دې ته د ډېر اهمیت په سترګه ګوري. دوی وایي چې د افغانستان د حکومت، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد وروسته لدې چې په کابل کې څو حملې وشوي، او د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې غچ به یې له طالبانو اخلي، دا اغیزمنې دي؟ یعنی کولی شي افغان ځواکونه دا توان لري چې طالبان په هر ځای کې چې وي په نښه یې کړي؟ فکر کوي چې دا په رښتیا هم یو لوی او مهم عامل دی په هغه څه کې چې جنرال دانفورد اوس اشاره ورته کړې؟
بله، دا تر ټولو مهمه موضوع ده، ځکه چې په عملیاتي سطح کې د دغه سي البته د طالبانو او د وسوال ځواکونو دغه محلي مشران او قمندانان په نخښه کول، دا د دل عمل کیږي چې د یو خاطر دغه شبکې او د دغه طالبانو ترمنځ اړیکې له منځه لاړ شي، او له بل مخې دغه کسان بالخصوص چې په جنوب او په ختیځ کې دي، دغه کوچني قمندانان هم مستقیما اړیکې لري له ګاونډي هیوادونو څخه. دوی هم وسلې راواردوي، هم پیسې راخلي دغه هیوادونه، او هم وسلوال دي ته تشویقوي چې افغانستان ته راشي.
بله، او اوس فکر کوي همدم صاحب چې دا حمله دوام کولی شي، یعنی د افغانستان حکومت دومره ځواک لری چې دې ډول حملو ته دوام ورکړي؟
بدون له هیڅ شک نه. بله، ځکه چې سره له دې چې دلته یو لوی نړیوال سیاسي تغییر رامنځته شوی، د افغانستان حکومت هم وسجمن ده، لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل، حتی اشرف غني د افغانستان رئیس جمهور د ځینې طالبان بندیانو اعدام حکم صادر کړ، چې دا بیخي د افغانستان په څو کلونو کې البته بی سابقه وه. د دې ترڅنګ پاکستان لپاره هم افغان حکومت خپل موقف څرګند کړ، او حتی د وسوال مخالفینو لپاره دا نه یوازې د دې چې د افغان امنیتي ځواکونو د مورال لوړتیا باعث ګرځي، بلکې ټول افغانانو ته او حتی وسوال مخالفین هم په دې پوهېږي چې اوس افغان حکومت دې ته ژمن ده چې د وسوال مخالفینو سره هم په د جګړې په میدان کې مبارزه کوي، هم په سیاسي ډګر کې. نو دا یو روحي او سیاسي او ترڅنګ یو نظامي راسخ عزم ده چې د افغان حکومت لخوا نیول شوی ده، او په دې باندې طالبان اوس پوه شوي چې نور افغان خلک او افغان حکومت د دې زغم نه لري چې نور هم طالبان ته د سوال او زاري لاس وکړي. سره له دې چې د سولې پروسه را روانه ده، خو خبره ده چې د سولې او مذاکراتو ترڅنګ حکومت دې ته هم ژمن ده چې د نظامی لارې نه طالبانو باندې فشار راوړي.
ډېر زیاته مننه کوم شفیق همدم، د سیاسي او پوځي چارو کارپو او د ناتو پخوانی جګپوړی سلاکار د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وای د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان د ډلې 50 چینایي کورنۍ دیره شوې دي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت باید پر ضد اقدام وکړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وای په ننګرهار کې له داعش ډلې سره بېلابېلې بهرنۍ وسلوالې ډلې فعالې دي او هسکې مینې ته 50 یغور کورنۍ هم راغلي دي. ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله وویل داعش یوه نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې له منځه وړل یې اسانه کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي. ښاغلي قدیر ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش پر وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 50 د ختیځ ترکستان یو غور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالۍ او چار دیوالونه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تښتي. حکومت چې دوه شپې تیرې کړي داعش بیرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي. تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې. ښاغلي قدیر که څه هم ونه ویل چې د یغور کورنیو په ننګرهار کې څه ګواښونه رامنځته کړي، خو وایي چې داعش یو منظمه نړیواله لوبه ده چې دا مهال یې له ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم لمن پراخه سوې ده. شاوخوا شپاړس میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کومه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ختیځه سیمه کې میشت د 201 سیلاب قلي اردو قومندانۍ ته تللی و او هلته یې په خبرې ناسته کې په څو اونیو کې د داعش د بنیادي ختمېدو خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې تازه له ننګرهار ولایته راستون شوی وای په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې باید پرېکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. په ننګرهار کې د داعش ته له منځه وړلو ژمنې پخوا هم سوي دي، خو د ننګرهار د چارواکو په حواله لا هم دغه ډله فعاله ده او کله ناکله یې راډیویي خپرونې هم اورېدل کېږي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په سیمو کې د اویغور کورنیو مسله مې د ننګرهار د والي له ویان عطاالله خوګیاني سره په یوه مرکه کې نوره هم وشاربله. ښاغلي خوګیاني د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې په ننګرهار کې بهرني جنګیالي په کوم شمیر فعال دي او څه کوي.
رښتیا هم د ننګرهار عموما په سرحدي سیمو کې د داعشانو حضور شتون لري، ولې په هغه کچه چې ویل کېږي چې ګوندي د دې سیمې لپاره به یو ګواښ پیدا کړي نه دی. دوی ځپل شوي دي، اکثر یې وچل شوي دي او په دې کم شمېر سره دوی په غرنیزو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته زیات ولسي وګړي میش نه دي، هلته د کاروبار چارې نه ترسره کېږي، دوی هلته حضور لري چې زموږ د هوایي ځواک له لورې په دې وروستیو کې
مگر دوی خو کولای شي چې امنیت هم د دې سیمې او هم د شاوخوا سیمو له ګواښ سره مخامخ کړي.
بلی، مخکې ما یادونه وکړله چې موږ دا تاییدوو چې په ننګرهار کې خصوصا په سرحدي سیمو کې داعش شتون لري او د دوی شتون خپله یو ډول ګواښ دی، خو دا ګواښ په دومره کچه نه دی چې موږ په ډېره کچه تشویش ولرو. موږ هوایي ځواک هر مهال په دې وروستیو کې دوی په نښه کړي دي. دوی نه دي پرېښوستي چې دوی اقلا په ډله ییز ډول سره هم راټول شي. دوی وژلي دي او له منځه یې وړي دي. دوی دپاره نوي پلانونه هم پیل شوي دي په دې وروستیو کې. انشاءالله موږ اطمینان ورکوو په ننګرهار، خصوصا په سرحدي سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته د داعشانو حضور ولري، دوی به له منځه یوړل شي.
د اویغور کورنیو په اړه راته ووایه خوګیاني صاحب چې په څه شمېر اویغور کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې مخصوصا په ننګرهار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي او دوی څوک دي؟ اصلا د کورنۍ غړي دي او که وسلوال هم ورسره دي؟
تاسو پوهیږئ چې اکثره کله چې په ننګرهار کې داعشیان وژل کېږي، اکثریت یې د کډوالو په نوم اورګزی چې دوی په خوار غلی وو اکثره دوی دي چې دوی د عموما د داعش غړیتوب لري یا د ځینې داسې کسانې هم شته چې دوی برابرۍ کې شتون لري. ښایي چې ځینې د ستونزو له امله کډوال هم پکې اوسېږي، خو اکثریت یې د داعش ډلې سره ملګري وو، اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په لخه کېږي او له منځه وړل کېږي.
په دغه ترکیب د کورنیو کې آیا یوازې ماشومان او ښځې دي چې کډوال شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي راغلي افغانستان ته، او که دا همغه د همغو وسلوالو کورنۍ دي چې له داعش سره یو ځای شوي دي؟
له دوی سره که چیرې تنکي ځوانان یا تنکي ماشومان واوسېږي، دوی پهنې خپل وحشت برخه کې استفاده کوي. یا که چیرې له دوی سره کومه سیمه کې مېرمن واوسېږي، هم دوی ځینې وحشتي عملو کې استفاده کوي. ولې تر اوسه پورې په دې وروستیو کې موږ سره داسې دقیق اطلاعات نشته دی چې اوس یې هم د دوی سره ډله ییز یا په ګڼ شمېر کورونه کورنۍ اوسېږي، چې هغه کې دې هم ماشومان وي او هم دې مېرمنې اوسېږي. ولې څه موده وړاندې دغسې اطلاعات وه چې په وروستیو کې دغه اطلاعات تازه شوي نه دي؟
د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیاڼی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
ازادي خبری مجله اوري.
لویا څارنوالی وایي چې د کابل ښاروالۍ یو سلولس مامورین ممنوع الخروج اعلان کړي. د لویا څارنوالی ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دې مامورینو د درغلې دوسیې لویا څارنوالۍ ته سپارل شوی او په دې اړه پلټنې او پر تحقیقاتو یې جدي کار روان دی. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې لژمنې سره سمې د فساد پر وړاندې جدي هلې ځلې پیل کړې او په یو تازه اقدام کې د کابل ښاروالۍ یو سلولس مامورین ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو مامورینو دوسیې تېره اونۍ د هر اړخیزې پلټنې لپاره لوی څارنوالي ته سپارل شوې دي.
تازه به تعداد 110 نفر هست.
تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس د ښاروالۍ یو سلولس کسه ممنوع الخروج اعلان شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. او زموږ د حقیقت موندنې پلاوی او څارنوالان په دې برخه کې کار کوي څو د ټولو مواردو څېړنې بشپړې شي چې بیا به نتیجه د افغانستان خلکو ته وویل شي.
ښاغلي عزیزي زیاته کړه د میدان وردګو د پخواني امنیه قومندان خلیل اندرابي او همدارنګه د هلمند د پخواني امنیه قومندان عبدالرحمن سر جنگ د فساد په دوسیو باندې د پلټنې جدي کار روان دی او څرنوالي د مسله جدي نیولې ده. افغان حکومت سمو دولاندې له فساد سره د ټینګي او جدي مبارزه لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې علي او قضایي مرکز جوړ کړ چې ستره محکمه لوی څرنوالي او د کورنیو چارو وزارت غړیتوب لري. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې د دغه مرکز په اداري تشکیلاتو کار روان دی او په بشپړېدو سره به عملا په کار پیل وکړي. بصیر عزیزي په خبري غونډه کې همدارنګ وویل چې دغه مرکز به د فساد پر وړاندې د انتي وایرس په څیر عمل وکړي.
مرکز عدلی او قضایی مبارزه با فساد
هیداری له افغانستان سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز د یو ماشين یا انتي وایرس په څیر چې وکړای شي د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي او د حکومت په هغه بنسټونو کې چې فساد موجود دی د ماشين پیدا کړی شي او د قانون له ناقصونو سره به موږ جدي او قانوني چلند وکړو.
جدي او قانوني دریم د اقدامات وروسته له هغه کېږي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لوی ستونزه بللې او ګارې کړی چې دا مسله بل افغانستان سره د نړیوال مرستې زیانمنې کړي. بلخو د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د جوزا په نهمه ویلي دي چې ډېر ژر به خلک د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشين شاهدان ووسی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ته ټاکل شوی چې د افغان حکومت یو پلاوی سبا په اسلام آباد کې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د درې اړخیز کمیسیون په وویشتمه غونډه کې به ګډون وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره د حکومت د نوې ستراتیژۍ د هغې د عملي کولو پر لارو چارو او د اوسنۍ شپږ میاشتنې مهلت له ختمېدو وروسته په پاکستان کې د ډېره افغانانو ته د ورپېښو ستونزو پر مسایلو خبرې وشي. د دې مرکې په سر کې مې له ښاغلي میاخیل څخه پوښتنه وکړه چې آیا په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو ستنول د حکومت لومړیتوب وي؟
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت، په مسؤول او د دوی په خوښه، نو له همدې امله یو ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان مونږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو، نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره مونږ کار کوو، مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، تر څو دوی ته د مهاجرینو د ښارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنېدونکو کډوالو سره. دا هغه مسایل دي چې د همدغه اکشن پلان کې شامل دي او د هلته یې مونږ وړاندې کوو. خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، مونږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د غزولو په دې برخه کې هم مونږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږو میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي، باید څه پریکړه وشي په دې برخه کې. هلته بحث کېږي، ځکه د 3 میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري. نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤول سره د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، مونږ تر څنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې، په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي، څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
موږ له ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوو چې تر څو د افغان کډوال د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 10,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دننه په هیواد کې. خو یو څه زبایت واضح کوم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمې شوي. نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډیره اړتیا ده. له همدې امله یو شمیر نړیوالې ادارې لکه UNHCR او IOM هم موږ سره کار کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره وکتل او د نورو مسایلو ترڅنګ د ترکیه پر حالاتو خبرې وکړي. د ترکیه حالات په دې هیواد کې له وروستۍ ناکامې کودتا وروسته د ډېرې پاملرنې وړ ګرځېدلې دي. فرشته جلال زی په دې اړه نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې حکومت یې په ترکیه کې د منتخب رژیم ملاتړ کوي. کیری وویل ولسمشر اوباما او شخصا ما په ترکیه کې د ناکامې کودتا په لومړیو ساعتونو کې له ولسمشر اردوغان خپل ملاتړ اعلان کړ، خو موږ د ترکیه پر حکومت ژغ کوو چې په دې هیواد کې د قراري او ثبات ساتنه وکړي.
We also urge government of Turkey to uphold
دوی موشم داراز ترکیه له حکومت هیله لرو چې د دې هیواد د دیموکراتیکو ادارو او د قانون د حاکمیت ملاتړ او درناوی وکړي. موږ د کودتا د عاملینو د محاکمې پلوي کوو، خو د احتیاط خبرداري ورکوو چې تر اندازې زیات اقدام باید ونه شي او د دیموکراتیکو اصولو پر عمل کېدو باید ټینګار وشي. د ترکیه دولتي خبري اژانسونه وایي چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت لشتلوژه 8,000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور دندو ګوښه کړی دي. د سرچینو په حواله نږدې 9,500 تنه نیول شوي دي. د ترکیه حکومت نن وویل چې د کودتا د ناکامې هڅې پر مهال په تشدد کې 1,500 ملکي وګړو په ګډون لشتلوژه 208 تنه وژل شوي او تر 1,000 تنو زیات زخمیان دي. دا کسان د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د ده په وینا د پاکاري عملیات به جاري وساتي.
قدر من اوریدونکو، دا راپور په بشپړ ډول د راتلونکو خبرونه کې چې امید مرزبانی ستاسو کوربه دی، تاسو ته وړاندې کیږي. نو د خبري مجله پای ته ورسېده. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم له امید مرزبان سره اوسئ.
با تشکر آقای تکل بارز. سلام به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز به خوشی سپری شده باشه. در این نیم ساعته که من امید مرزبان همکارانم با شما هستیم، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. لوی درستیزی امریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشت. هشدار صحی به باشنده های کابل، مقام های رسمی میگویند 40% آب‌های زیرزمینی کابل غیر صحی اند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این مجله با مقیم نایب.
ولسی جرگه افغانستان از جابجایی 50 خانواده جنگجویان اوغوری در ولسوالی هسک مینه ننگرهار خبر میده. لوی سارنوالی خروج 110 کارمند شاروال را منع اعلان کرده است. در ترکیه پس از کودتا وظایف 8000 افسر پلیس به حالت تعلیق درآورده شدند. تفصیل اخبار. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید 50 خانواده جنگجویان اوغوری چین در ولسوالی هسک مینه ننگرهار جابجا شدند. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را به عهده داشت گفت جنگجویان خارجی به شمول داعشیان وضعیت شرق کشور را متشنج کرده و حکومت باید در برابر آن اقدام جدی کند. او همچنان مدعی است که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
حکومت تاروز میکنه خلاف انتقار اعلام میتن میره در کو میشینه. حکومت که دشای خود کرد دایش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بالو پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن مخالفین مسلح به شمول گروه دایش تدابیر جدی روی دست دارند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید مبارزه با فساد اداری را آغاز کرده و در یک اقدام جدید 110 کارمند شاروال کابل که متهم به دست داشتند در فساد اداری اند ممنوع الخروج اعلان کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت دوسیه های این افراد در پیوند به فساد اداری تحت بررسی قرار دارند.
به تعداد 110 نفر هست کارمندان شاروالی کابل توسط حکم لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدند. تحقیقات ادامه داره، تحقیقاتش تکمیل شوه و نتیجه به مردم افغانستان گفته خواهد شد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اتحادیه اروپا فساد اداری را پس از جنگ دومین چالش در افغانستان اعلان کرده، گفته است که این مشکل چگونگی کمک به افغانستان را متاثر میسازد. و شبکه زنان افغان میگوید که یافته های آنها نشان میدهند که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی بسیار اندک است. سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیره این شبکه امروز گفت تا کنون دستاوردهای زنان در سکتور امنیتی چشمگیر نبوده است. خانم حمیدی همچنان گفت روند استخدام زنان و دختران در اردوی ملی کشور نیز بسیار به کندی پیش می رود. از سوی هم مقامات وزارت داخله که در این نشست حضور داشتند گفتند که در یک سال گذشته کارهای زیادی را به خاطر توانمندسازی زنان انجام داده و این تلاش ها ادامه دارد. مقامات ترکیه به دنبال تلاش برای کودتای ناکام در این کشور وظایف 8000 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری آنادولو امروز این مطلب را بر اساس اظهارات وزارت امور داخلی ترکیه بیان کرده است. در ارتباط با کودتای 15 ماه جولای در ترکیه بیش از 7500 نفر دیگر بازداشت شده که شامل جنرالان، نظامیان و کارکنان سیستم قضایی این کشور می باشند. رسانه های دولتی همچنان خبر دادند که دهها والی از وظایفشان برکنار شدند. جان کری وزیر امور خارجه امریکا امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت ما از حکومت ترکیه می خواهیم که احترام به نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون را به بلندترین معیار آن رعایت کند. ما همچنان به عدالت کشاندن کودتاچیان را حمایت می کنیم، اما بر علیه اقدامات فراتر از آن هشدار داده و به اهمیت حاکمیت قانون و دموکراسی تاکید می کنیم. اپوزیسیون حکومت حزب جمهوری مردم ترکیه امروز گفت پاسخ حکومت برای کودتای ناکام باید بر اساس احکام قانون باشد و مظنونین را در محاکمه قانونی محاکمه کند. دو نفری که از سوی مردان مسلح یک گروه اپوزیسیون حکومت در یک ماموریت پلیس در شهر یاروان پایتخت ارمنستان گروگان گرفته شده بودند را گردیدند. مقامات در ارمنستان امروز گفتند این دو گروگان که یکی پلیس و دیگری راننده بود در نتیجه گفتگو و مذاکره با این مردان مسلح رها شدند. مقامات در ارمنستان میگویند یک افسر بلند رتبه پلیس کشته و 4 افسر دیگر زمان زخمی شدند که این مردان مسلح دیروز به ماموریت پلیس منطقه فریبونی حمله کرده با نیروهای امنیتی به تبادله آتش پرداختند. و مقامات قزاقستان در شهر تجارتی آلماتی حالت آماده باش را اعلان کرده و از مردم خواستند که در خانه هایشان باقی بمانند. این اقدام پس از آن رخ داد که مردمان مسلح ناشناس امروز یک ماموریت پلیس و یک دفتر اداره استخبارات این کشور را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن حداقل 3 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی از آتش باری در محل سوم نیز خبر دادند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فشرده ای از گزارش های این ساعت. لوی درستیز امریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشت. هشدار صحی به باشنده های کابل، 40% آبهای زیرزمینی کابل غیر صحی اند.
آبهای زیرزمینی کابل به یک وضعیت بسیار بدی قرار دارد. ساکنین شهر کابل با یک تهدید جدی مواجه ساختند.
110 کارمند شاروالی کابل به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج اعلام شدند. یک هیئت دولتی افغانستان برای بررسی وضعیت زندگی مهاجرین افغان به پاکستان رفته است. انتقاد تند یک عضو پارلمان از عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار.
حکومت تعرض میکنه خلاص من تقرا اعلام میکنه میره در کو میشینه. حکومت که تشه خدا کرد داعش پس نده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. فراموش نکنید که در جریان همین مجله تازه ترین ها در ترکیه را هم به شما گزارش خواهیم داد. بازداشت شماره زیاد از افراد به اتهام نقش داشتن در کودتای ناکام در این کشور هنوز هم جریان دارد، اما در جریان برنامه تفصیل این موضوع را خواهید شنید. یک نظامی بلند رتبه آمریکایی گفته است که حملات طالبان برخلاف توقع در نیمه تابستان امسال کاهش یافته. لوید درستیز قوای مسلح آمریکا جنرال جوزف دانفورد در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ابتکار عمل را در میدان‌های جنگ نظامیان افغان در دست دارند. در گذشته معمولاً طالبان عملیات گسترده‌ای را در افغانستان در جریان تابستان را اندازی می کردند، اما با گفته مقام‌های آمریکایی امسال چنین نبوده است. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
لوید درستیز قوای مسلح امریکا می گوید رهبری جدید طالبان نتونسته که به طور معمول در نیمه تابستان حملات این گروه را شدت ببخشد. جنرال جوزف دانفورد در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که او از کاهش نسبی که در تکتیک های تهاجمی طالبان به میان آمده به طور محتاطانه خوشبین است. جنرال دانفورد با استناد به سطح پایان خشونت ها از سوی گروه طالبان نسبت به گذشته گفته که نیروهای افغان تحرک در میدان نبرد را در اختیار دارند، اما به گفته او تضمین وجود ندارد که این توازن یک بار دیگر تغییر کند. دانفورد که پس از 3 روز دیدار از افغانستان در حالی که به سوی آلمان در حرکت بود در صحبت با خبرنگار اسوشیتد پرس که او را همراهی می کرد گفته است ما پیش از این طالبان را در قله ها و دره ها دیده ایم، اما مطمئنا در حال حاضر نیروهای افغان تحرک به دست دارند. لویدریستیز قوای مسلح امریکا در افغانستان با قماندانان امریکایی و افغان دیدار کرد. او بروز یکشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی و اعضای ارشد حکومت در کابل نیز ملاقات داشت. جنرال دانفورد از فبروری 2013 تا آگست 2014 فرماندهی تمامی نیروهای امریکایی و متحدینش را در افغانستان به دوش داشت. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، برخی دیگری از افسران ارشد امریکایی در مصاحبه‌های جداگانه گفتند که از روزهای رمضان به این سو فشار نظامی طالبان خلاف توقع کاهش یافته است. یکی از افسران آن را وقفه تاکتیکی خوانده و دیگری گفته که کاهش در حملات طالبان نشان دهنده ضعف طالبان است، اما هیچ یک آنها نگفتند که این به معنای پایان جنگ دراز در این کشور است. جنرال دانفورد گفته که قماندانان و مقامهای افغان از تصامیم باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برای ادامه حضور 8400 سرباز امریکایی تا پایان 2016 و نقش این نیروها در حمایت از نیروهای افغان در جریان عملیات نظامی دلگرم شدند. بر اساس برنامه قبلی قرار بود تعداد سربازان امریکایی در افغانستان تا پایان سال جاری به 5500 سرباز کاهش یابد. جنرال دانفورد گفته که از لحاظ روانی این یک نقطه عطف به حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان است. اما او گفته است مطمئن نیست که این سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد. دگروال مایکل مارتی مدیر مرکز استخبارات نیروهای ائتلاف در کابل بروز یکشنبه به این خبرگزاری گفت که وی عدم افزایش حملات تابستانی طالبان را پیامد کشته شدن رهبر این گروه ملا اختر محمد منصور می داند. منصور در ماه می در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شد. مارتی گفته که در مجموع سرعت عملیات کاهش یافته و اضافه کرد که این می تواند به مفهوم آن باشد که طالبان به رهبری ملا هبت الله حالا در جریان ساختن یک تیم جدید هستند. اما انتونی کورتسمن، یک کارشناس امور افغانستان، گفته رهبر جدید طالبان فاقد اعتبار و توانایی در داخل این گروه است. با گفته کورتسمن، هبت الله و سایر سران طالبان نسبت به گفتگوهای صلح نیز علاقه جدی ندارند. مارتی گفته که هنوز زود است که کاهش در حملات طالبان را یک گرایش عنوان کرد. اما جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان، به روز شنبه گفت که طالبان از مسیر پیروزی در جنگ بیرون شدند.
جکفر احمدی گزارش می داشتنید که لوید رستیز امریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشته است. برای بحث بیشتر در همین دوره شفیق همدم مشاور سابق ناتو را با خود از طریق تلفن دارم. جناب همدم به برنامه خوش آمدید. علت کاهش در حملات طالبان را شما چه می بینین؟
درود سلام صاحب. البته علت کاهش حملات طالبان سه موضوع است که موضوع سیاسی، اقتصادی، تکتیکی و یا هم عملیاتی است. در عرصه سیاسی تحولات بسیار وسیع رخ داده. نخستی که رهبر طالبان از بین رفته و رهبر جدید که آمده بسیار ضعیف است نسبت به ملا اختر منصور. موضوع دوم، موضوع در عرصه سیاسی فشارهای ایالات متحده امریکا بر حامیان پاکستان، ببخشید حامیان طالبان به شمول پاکستان است، و همچنان در عرصه سیاسی تحولات جدید موقف رئیس جمهور حکومت، رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان در قبال طالبان است که از این به بعد البته چند ماه قبل دکتر سربانی اعلام کرد که با طالبان با جدیت مبارزه میکنه. پس در عین حال در همین سه عرصه، عرصه سیاسی، اقتصادی و تکتیکی، تحولاتی که به نفع افغانستان رخ داده است که ایالات متحده امریکا به شمول کشورهای عضو ناتو در نشست واسا حمایت قاطع و حمایت متداوم خود از حکومت افغانستان ابراز داشتند که این هم باعث البته بلند رفتن مورال نیروهای امنیتی افغانستان و تضعیف مورال مخالفین مسلمان.
جناب همدم صاحب، یک نکته دیگه که ایالات متحده امریکا در همین سال به امر رئیس جمهور نقش بیشتر در عملیات نظامی می گرفتند و همزمان عملیات هوایی خود را بیشتر ساختند و همچنان نیروهای هوایی افغان تا حد تجهیزاتشان بیشتر شد. اینا همه چقدر نقش دارند در میدان های جنگ؟
بسیار از اهمیت خاص برخوردار هستند. چنانچه ما گفتیم موضوع تکتیکی و عملیاتی هم باعث کاهش عملیات ها شده. به این مفهوم که هم نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ معنوی و سیاسی تقویه شدن و هم از لحاظ ابزار و سلاح‌های جنگی، بخصوص نیروهای هوایی افغانستان و قوای خاص عملیاتی افغانستان. و در ضمن ما شما باید فراموش نکنیم که وزیر دفاع افغانستان هم تعیین شده، پست وزارت دفاع خالی نیست. در بخش عملیاتی و تکتیکی قماندان ها و جنرال های افغانستان هم در قلوردوهای متفاوت، در لواهای متفاوت تغییر و تبدیل شده که خودش یک تأثیر بسیار مستقیم بالای کاهش عملیات مخالفین مسلح و زیاد حملات نیروهای امنیتی افغانستان داره. بدبختانه که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بالا رفته، اما در این حال توانستن نیروهای امنیتی افغانستان که از مردم و ملت با تغییرات که آوردن به صورت درست حمایت و حفاظت کن.
پس از مرگ رهبر طالبا این بحث هم مطرح شده که حالا ممکن است طالبا در حال جمع و جور کردن خود دوباره باشن و تجمع و تشکیلات درست دیگه خود را اعلان بکنن. به همین دلیل هم خیلی مصروف درگیری های سیاسی در داخل هستن تا جنگ در میدان. به نظر شما این موضوع چقدر مهم است و آیا واقعا ممکن است چنین باشه؟ اگر چنین باشه که باز در سالهای آینده دوباره شاهد افزایش حملات خواهیم بود؟
البته طالبا یک حقیقت است که در بین خود درگیر هستند، بالخصوص هیبت الله که شخص است که از مشروعیت کامل در بین طالبا برخوردار نیست. گروه طالبا به چندین دسته تقسیم شدن، به شمول شبکه حقانی، به شمول پسر ملا محمد عمر و حامیان ملا مخترنصور که از بین رفت. اونا هنوز برسمیت و با قاطعیت هیبت الله را نشناختند. به مو خاطر تشنجا در جنوب، در شرق و حتی در غرب افغانستان میان گروه های طالبا باعث این شده که اونا در بین خود درگیرند. و در ضمن البته ما شما باید ISIS و یا هم داعش فراموش نکنیم که اینا هم به نحو یک چالش شده به حضور طالبا در نقاط مختلف افغانستان.
تشکر.
و در کنار این موضوع مالی بسیار مهم است که هیبت الله نتوانسته که جلب توجه همکارای مالی ای گروپ و طالبا را کشورهای همسایه جلب کنه.
زنده باشیم جناب شفیق همدم، مشاور سابق ناتو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می‌رود فردا در یک نشست وضعیت مهاجران افغان در پاکستان به بحث و بررسی گرفته شود. این نشست به اشتراک مقام‌های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد برگزار می‌شود. بیشتر در این باره از جعفر احمدی می‌شنویم.
نشست سه جانبه روز سه‌شنبه عمدتاً روی بحث در مورد یک پلان عمل متمرکز خواهد بود. این پلان پس از ایجاد استراتژی بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان ترتیب شده است. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کننده های افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت وزواری چی ده کدوالو رستنولو لارچاری برابر کری؟
حکومت حالا می خواهد تا زمینه های بازگشتاندن مهاجران را فراهم بسازد و سهولت های زندگی را برای آنها در داخل کشور ایجاد کند. بنابر همین دلیل ما با اداره های مختلف کار می کنیم، از جمله وزارت شهرسازی و مسکن تا در قسمت شهرک سازی برای این مهاجران با ما همکاری کند. همچنان با وزارت کار و امور اجتماعی در بخش ایجاد فرصت های کاری برای مهاجران کار می کنیم. اینها مسائلی هستند که در پلان عمل شامل هستند و ما آن را در آنجا پیشکش می کنیم.
آقای میاخیل در ادامه افزود: تا زمانی که زمینه بازگشت مهاجران افغان به کشورشان مساعد می شود، حکومت افغانستان کوشش می کند تا فضای بود و باش برای این مهاجران در پاکستان بهتر شود. به گفته آقای میاخیل، تمدید کارت‌های اقامت مهاجران افغان در پاکستان یکی دیگر از مسائل مورد بحث هیئت افغان با مقام‌های پاکستان را تشکیل می دهد. این هیئت به ریاست وزیر مهاجرین و عودت کننده ها بروز یک شنبه برای شرکت در نشست سه جانبه به اسلام آباد رفت.
رادیو آزادی.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که حدود 40% آب‌های زیرزمینی شهر کابل غیر صحی اند. این در اصل هشدار است برای باشنده های پایتخت. نورالله شایان در همین باره گزارش دارد به این شرح.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند همکنون 40% آب‌های زیرزمینی شهر کابل غیر صحی است و این وضعیت برای آنان نگران کننده است. عبدالولی مدقق معاون این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیاز از دولت دسترسی به آب پاک و صحی را در اولویت‌های کاریش قرار بدهد.
در بعضی ساحات 90% مواد موجودیت باکتری‌ها یا مواد کیمیایی زیاد هستند. این نگرانی وجود دارد. در مجموع فیصدی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست در حدود 40% کم و زیاد هنوز هم همین تصور وجود دارد.
نبود کانالیزاسیون، غیر معیاری بودن چاهای فاضلاب، وجود زباله‌ها و کثافات در شهر، نبود آب در دریای کابل، تراکم نفوس و استفاده اعظمی کود کیمیاوی از عواملند که به گفته مسئولان اداره حفظ و محیط زیست سبب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی شده است. به گفته مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، آب‌های زیرزمینی شهر کابل در مقایسه با 14 سال پیش ملوث‌تر و آلوده‌تر شده است. هرچند برای دسترسی به آب‌های صحی بخش از کمک‌های جامعه جهانی به ویژه جرمنی در بیش از یک دهه گذشته بوده، اما با وجود مصارف میلیون ها دلار هنوز هم شمار از پایتخت نشینان به آب صحی دسترسی ندارند و این مسئله به گفته آگاهان امور خدمات ادارات مربوطه داخلی و خارجی را زیر پرسش میبرد. پردیس رسولی متخصص محیط زیست به رادیو آزادی گفت که دولت و نهادهای مسئول نتوانستند برای صحی شدن آب‌های زیرزمینی یک طرح را روی دست بگیرند.
و لوی چارنوالی افغانستان میگوید بیش از 100 کارمند شاروالی کابل ممنوع الخروج اعلام شدند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفت دوسیه های این افراد در پیوند به فساد اداری بررسی می شوند. سحر لیوال جزئیات موضوع را دارد.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید طبق وعده تلاش های جدی را برای مبارزه با فساد آغاز کرده و در تازه ترین مورد 110 کارمند شاروالی کابل را ممنوع الخروج اعلام کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت دوسیه اتهامات فساد اداری این کارمندان هفته گذشته به لوی سرانوالی فرستاده شده و تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.
تازه به تعداد 110 نفر هست کارمندان شاروالی کابل توسط حکم لوی سرانوال جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدند و تحقیقات از ایشان ادامه داره. هیئت حقیقت‌یاب و سرانوالای ما که بالای موارد کار میکنند تحقیقات ادامه داره تا موارد قانونی و همه جانبه تحقیقاتش تکمیل شوه و نتیجه به مردم افغانستان گفته خواهد شد.
آقای عزیزی افزود که تحقیقات به گونه جدی روی دوسیه های خلیل اندرابی، قمندان امنی پیشین میدان وردک و عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی سابق هلمند جریان دارد. حکومت افغانستان چند پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را که استر محکمه لوی سرانوالی و وزارت داخله در آن عضویت دارند، به هدف مبارزه جدی و پیگیری با فساد اداری ایجاد کرد. لوی سرانوالی افغانستان میگوید کار روی تشکیلات اداری این مرکز جریان دارد و با آغاز کار عملی آن فساد اداری در کشور کاهش خواهد یافت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و رادیو آشنای صدای آمریکا رو روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. و حالا از انتقاد تند یک عضو پارلمان از عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار. ظاهر قدیر از حضور اویغورهای چین در ولسوالی دیپالا هم سخن گفته است. در گزارش همکارم نورالله شایان جزئیات را میشنویم.
معاون اول ولس جرگه افغانستان میگوید در ننگرهار علاوه بر داعش گروه های جنگ طلب خارجی دیگر نیز فعال است و در ولسوالی هسکمینه به تازگی 50 خانواده ایغوری جابجا شده است. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت گفت که حضور جنگجویان خارجی در افغانستان یک پروژه خطرناک بین المللی بوده که از بین بردن این گروه ها کار آسان نیست. آقای قدیر همچنان ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
ما تنها چردی والیه ولسوالیه در اختیار ماسته. چرا ای که پکس قبول نمیکنه؟ حکومت تاروز میکنه؟ قرار منطقه را ایلا میتن.
میره در کو میشینه. حکومت که دشای خود کرد دایش پس نده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده.
آقای قدیر میافزاید داعش یک بازی منظم جهانی است و اکنون این بازی علاوه بر ننگرهار در ولایت‌های شمال و شمال شرقی نیز در حال اجراست. نزدیک به 16 ماه پیش جنگجویان داعشی در ولسوالی‌های شینوار و ننگرهار سربلند کردند و در مدت کم توانستند فعالیت‌هایشان را در ولسوالی‌های هسکمینه، نازیان، اسپینغر، کوت و بتیکوت این ولایت گسترده کنند. رئیس جمهور غنی نیز روز جمعه از قلعه اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان دیدن کرد و در نشست با مردم ننگرهار برای از بین بردن کامل داعش در جریان چند هفته خبر داد. ظاهر قدیر که تازه از ننگرهار آمده میگوید در مدت کم از بین بردن داعش ناممکن است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن جنگجویان خارجی به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلاش این است تا هر چیز زودتر داعش در افغانستان نابود شود.
در کنار داعشیان اکثرا جنگجویان خارجی است. ما همواره گفتیم که از هر ده جنگجوی داعشی 6 یا 7 تن آن خارجی هستند. هرچند داعش در ننگرهار شکست خورده اما در بعضی نقاط حضور دارند. ما برای از بین بردن کامل آنان تصمیم داریم تا عملیات بزرگ را راه اندازی کنیم.
آقای وزیری میگوید عملیات شفق در مبارزه با داعش کامیاب شده و در نتیجه این عملیات ولسوالی های حصارک و خوگیانی از وجود جنگجویان داعشی به گونه کامل تصفیه شده است و عملیات بر ضد این گروه در ولسوالی های دیگر نیز جریان دارد.
و در ترکیه وظایف هزاران افسر پلیس به تعلیق درآمده و بیش از 7000 نفر دستگیر شدند. اقدامات تند حکومت ترکیه علیه افراد با جدیت ادامه دارد که متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام در آن کشورند. تازه ترین ها در ترکیه را از زرغون منگل میشنویم که حالا در استودیو از زرغون جان رویدادهای ترکیه را خودت امروز از نزدیک دنبال کردی و با دقت تازه ترین ها چی است؟
بله امید جان، به دنبال تلاش ناکام کودتای نظامی در ترکیه مقامات او کشور وظیفه 8000 افسر پلیس به حال تعلیق در آوردن. بیش از 7500 نفر دیگه بازداشت شدن که شامل جنرالا، نظامیا و کارکنای سیستم قضایی او کشور می باشن و همچنان ده ها والی از وظایفشان برکنار شدن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز استانبول تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از وجود کودتاچیا تصفیه خواهد کرد و اونا را به میکروب سرطان مقایسه کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت که از به عدالت کشانیدن کودتاچیا حمایت میکنند ولی علیه اقدامات فراتر از او هشدار داد. همتای روسیه آقای کری البته سرگی لاوروف امروز روی موقف اصولی کشورش در برابر کودتاهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت وی میگوید یک صحبت تلفنی دیروز میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان صورت گرفت. در جریان این صحبت رئیس جمهور ما قویاً روی موقف اصولی روسیه در مورد کودتاهای غیر قانونی تاکید کرد و بدون در نظر داشتین که چنین کودتاها در ترکیه باشند یا در اوکراین یا یمن یا جای دیگر. ای بیانات آقای لاوروف در حال ایراد شد که اقدامات بسیار تند حکومت ترکیه علیه افراد ادامه داره که متهم به دست داشتن در کودتای ناکام روز جمعه هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا هم به 7 وقت زیاد نمانده، فقط چند ثانیه دیگه داریم. در این جریان شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس ساعت 7، اما ساعت 7 فردا صبح من و همکارانم باز هم از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج. رادیو آزادی را همچنان روی صفحه اینترنت شنیده میتونید، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. حالا من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.